السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه تاند څنګ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې ده. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخیستل شوې او د ازادۍ په میلمه کې له فتانې ژوند سره مرکه شوې. سر کې په موقع د دې سات خبرونه ته د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه د ازبکستان سره هوکړې ته رسېدلې دی. ملا برادر چې په دوه ورځني سفر ازبکستان ته تللی و د یکشنبې په ورځې خبریالانو ته د کابل په هوایي ډګر کې د خپل سفر معلومات ورکول. دغه د ریل پټلۍ چې له حیرتانو نه د هرات خواره پورې غځیږي 650 کیلومتره اوږدوالی لري چې په 2013 کال کې هم ازبکستان دغه ریل پټلۍ ته چمتووالی ښودلی و. دا ریل پټلۍ به له څو ولایتونو تیریږي چې ورسره به د سیمه ییز اتصال او ریلي انتقالاتو زمینه هم برابره شي. خاغل برادر وویل د ازبکستان یو تخنیکي پلاوی د دې ریل پټلۍ د تخنیکي مطالعاتو لپاره چې لګښت یې هم ازبکستان ورکوي ژر افغانستان ته سفر کوي او د ارزونو تر بشپړېدو لس ورځې وروسته به پر دغې پروژه باندې عملي کارونه پیل شي. تر دې وړاندې د حیرتان مزار شریف 15 کیلومتره ریل پټلۍ هم جوړه شوې چې عملاً ترې دا مهال کار اخیستل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یوې توقف شوې برتانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسي دغه ښځه او خاوند چې د عمر په اویایمه لسیزه کې دی خوشې کړي. اسوشیتد پریس خبري اژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار د برتانیا له حکومت غوښتي چې موضوع کې د خالات ونه کړي. دا اژانس په ټکو د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه څه ویلو ډډه کړي. د پیټر او باربي رینولډ په نوم دغه جوړه چې ویل کی له 13 کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کوي طالبانو په بامیان ولایت کې نیولې ده. دغه جوړه افغانستان کې د ریبایلټ په نوم بنسټ اداره کوي چې هدف یې د تعلیمي او روزنیزو پروګرامونو ملاتړ و. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د برتانوي جوړې د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. د جرمنی په پارلماني ټاکنو کې مسیحي محافظه کار ګوند سی ډی یو تر ټولو زیات رایې وګټلې. د فردریش مرتس په مشرۍ دغه ګوند نږدې 90% رایې خپل کړي خو د حکومت د جوړولو لپاره له نورو ګوندونو سره ائتلاف ته اړ دی. الټرنیټیو د آلمان لپاره خیال خې افراطي ګوند هم نږدې 40% رایې ګټلې دي. د اوسني ستر اعظم اولاف شولز په مشرۍ اوس اس پی ډی په څ باندې 14% دریم مقام خپل کړی دی. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د 2002 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره اسرایلی ټانکونه اشغال شوی لویدیځ غاړې ته ننوتلي دي. د رسنیو د راپور له مخې دا ټانکونه وروسته له هغه د اشغال شوی لویدیځ غاړې په لور لاړل چې سرتیری به د راتلونکي کال لپاره د فلسطینی خاورې په ځینو برخو کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر وایي چې چیرې د هغه استعفا په اوکراین کې د سولې معنا ولري نو چمتو دی چې د ولسمشرۍ له څوکۍ لاس په سر شي. ولودیمیر زلنسکي پرون په کیف کې په یو خبري غونډه کې ویل چې په اوکراین کې سولې وي که تاسو واقعا زما استعفا ته اړتیا لرئ زه چمتو یم چې دا کار وکړم. هغه بیا زیاته کړه چې دا کار ناتو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په بدل کې کولای شي. د اوکراین ولسمشر د روسیې د پوځي یرغل د درېیمې کلیزې په درشل کې دا خبرې کړې دي. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل درې کاله پوره شول. او د کرکټ د اتلانو په جام کې نن دوشنبه بنګلاديش او نیوزیلند ټیمونه سره لوبه کوي. پرون د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د کریډیټ مصرف ونلري، ټلیفون کله چارج ونلري یا برق ولاړ سي، دا یو ستونزه ده. نور چې تخپل اغز کوي هغه یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري. زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري.
د وی افغان پیغلې خبري مو اوریدلې چې د انلاین زده کړو پر وخت د ستونزو پاک لغه کېدله، خو ګټورې هم بللې. اوس چې لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي، د راډیو له لارې د زده کړو پاک خلک څه وایي؟
راډیو هغه شی دی چې مصارف یې ډېر کم او تکول ایسی هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یو رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولې کته انلاین زګړي کوي نور برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري.
ټوله کې انلاین زده کړې څومره اړینې دي؟
که انلاین ډول باندې یو شاته ته هله وربخي کلبوت ته په حساب وکوي نو کېدې شي دغه هلي دغه يم دغه ژوندې پاتې شي او پويږي شي. که زنه له درس سره همدغه سیهر او رسپات شو مانو شاید سی به ورځ مکتبونه واز شي، دغه راست د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخره درس وي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اردونکو، له 2020 کال را په دی خوا چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمینه هم محدوده شوه. یو شمیر ځوانان وایي چې نجونې خو یې له زده کړو څخه راګرځولې. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څیر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپلې زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د کابل پوهنتون محصله وه د ځان پاکله وایي:
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته، یو خو کوالټي د نت زمونږ دومره ډیر نه دی، صحیح دی زحمت وباسي، خو څنګه چې حضوري کې ته درس وای آنلاین نشو لوسته. ما یو هفته درس وکړو آنلاین انټرنیټ کې، اصلا کار نه کولو، کله به زوم نه زه خارج دمه، کله لیفټ کې دمه، انټرنیټونه خو بس چې درس ورکي. تھیوري ویل کیږي، اماری ازي نه ویل کیږي، مثال نه ویل کیږي، یو کیمیا فرمولا نه ویل کیږي. اول زه خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي، هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي. باور وکړئ ما یو ځل کور شروع کړم، مې درس ویل د اقتصاد او د حالت وجه چې بیرته مې پری خوست، اوس اصلا مې زړه نه کیږي. باور وکړئ دومره آنلاین کلاسونه څه چې راځي زه نه غواړم شرکت وکړم، ځکه یو خو زړه مو مات دی، بل سهولت نه دی برابر. که یو کتاب یو سهول ولو هماغه عبارت، مثلا تھیوري چې وایي عبارت د خکیږي، مثلا دا ذهن دې لږ بدلیږي. مثلا چې کله که ګمان شروع شي دومره به نابلده نه اوسي، ځکه اوس دا درې څلور کاله چې مونږ درس نه دی ویلی چې یو صرف کې نو کنه دومره آماده نه اوسېږي. مثلا کې هیڅ د آنلاین درسونه هم نه وو، سلوټ کاله مونږ شاته پاتې شو، بیرته سرنه مو شروع کولو، دا مینټلي مونږ ورته آماده نه اوسو. خو اوس دا بعضې آنلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي، یعنې هڅه کوي چې مثلا مونږ ته یو ډاډ ورکړي تاسو کولی شئ دغه طریق نه ځان ته پرمختګ ورکړي، درس ووایي، دا ذهن لږ آماده کیږي. سهولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري، ځکه استاد یو خبره کوي ته بل.
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي. له بلې خوا څخه ځینې ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي، نو ځکه ښه نه زده کېږي.
توانونه ادا دي چې ځینې کسان مثلا لاټه مخته کړل، هغه دا چې د بستا درسي ورځې څلوېښت کې ویډیو کې دا ډېر مواد سره راغونډ کول او بیا د زده کړیال هغه ذهن ته رسول دا ستونزمنه وه. سوشل میډیا د لارې یا هم د بل کوم اپلیکیشن له لارې د سیم په شکل باندې سره حاضریږو، استاد به ولاړ وي او موږ به ورڅخه زده کړې ترلاسه کوو، خو هغه شکل نه و. متاسفانه د لنډو ویډیوګانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د یوې ورځې درسي مواد به په څلوېښت کې فینځه څلوېښت کې حتی ځینې وخت په شل کې ویډیو کې ځای پر ځای کړی و، بیا به موږ ته د ګروپ د لارې سره شریک سوله، دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډېر موثر نه و، ډېر تاثیرات نه درلودل.
خو یو شمیر نور ځوانان بیا آنلاین زده کړې هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې طالبانو د ښځینه و د زده کړو مخه نیولې ډېرې اړینې بولي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ملکزی وایي چې د خپل اپ آنلاین بڼه درس وایي.
کله چې ته وغواړی درس دا کې کاغه آنلاین که کتابی که حضوری یا آنلاین ډیر فرق نه سره کوي. خو ستا هدف چې شی دی، ستا هدف دا دی چې ته باید زده کړه وکړې، نه کاغه آنلاین که حضوری، خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده. زه اوس ژبې زده کوم، ژبه که حضوری که آنلاین دواړه یو رقم دی، که په سیم کې که په آنلاین باندې. خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري، دغه نو یو څه سره ستونزه ده. ټلیفون کله چارج ونه لري یا برق ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې ته خپل اغز کوي هغه یعنی د پسین په آنلاین پرخ نه سره لري، زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپل په یو راډیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه موږ ته رالیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. زه ورته اریا نظم دونی ښه د املا او انشا یې مراد کړي، شایسته لیکنه یې کړي، بیا حتی شعرونه یې لیکلي. ما تې راستولی په واټس اپ باندې وایي چې موږ ستاسو د راډیو او ټلویزیون له لارې لیک ولوست مو زده کړی دی.
یعنی ترغه چې حضوري زده کړو ته بیا زمينه برابرېږي، د راډیو له لارې زده کړې، د انټرنیټ له لارې زده کړې، دا تاسو اړینې بولئ.
سل په سلو کې باید راډیوګانې که ټلویزیونونه دې ته کار وکړي. یعنی ډېر نجونې ما لیدلې دي او که زموږ اورېدونکي یې بیرته چې موږ ته پیغامونه رالیږي دوني خوشاله وي، موږ ته اجازه نه راکوله، خو دوی اوس کولای سي چې زده کړې وکړي. نو دا ډېره مهمه ده چې باید راډیوګانې او ټلویزیونونه دې ته کار وکړي، او که هغه نجونې دي که هلکانې دواړه زده کړه ورته کوي. موږ ته شاید نه معلومیږي، مثلا اوس ښاري سیمې دي هغه دي شاید راډیو ونه اوري، خو که موږ ولاړ سو اوس دغه سیلرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زوار زیر پیژني. خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي. هغوی ویل چې موږ غواړو د نجونې چې موږ سره په تماس کې کیږي، وایي موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریاله واوسو، وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستاسو څخه زده کړې ده. نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي، نه؟ نو راډیوګانې او ټلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي.
ځوانان بیا مسلکی زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
د آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي، خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده، استادان مې نورو، خو ډېرې مؤثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله، او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکیجونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه، لاغه طریقه ډیره خیز د کړې او هغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډه شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو، موږ د پاره ډیر زیات ګټه ورو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو سونی سره مخ کیګونو نه بکیلو چې صبر وکړه د خپل حل شي، بلکې په نورو لارو چارو بغور کوو چې څنګه کولای شو خپل دغه ستونزې لبلې طریقه حل کو. نو اوس که فزیکی وجود د انجونو یا د خزینه او د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه او غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې د دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونی چې پانتون ته نشي تللی، خونځي ته نشي تللی، هغوی حتی اقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او موږ له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړی کړو، نو کېدای شي د امرساري لا پسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړی شي. مگر که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخې کلبوت ته په کې ساپو کوي، نو کېدای شي دغه هیلې دغه هم دغه ژوندۍ پاتې شي او پوېږي شي که زنه له در سره همدغه سیهر او رسپات شوم نو شاید سی ورس انجونو لپاره مکتبونه واز شي دغه راس د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخره درس وي. نو ډیر زیات مهم ده. بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کیږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي، نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پریدي تر څو شرایط تی جوړ شي. نو کله ک انلاین ذکر برابرۍ کې نو هر سره کولای شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربې شریکول، تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و، څومره دا تاسو ته هیله در بخلی، څومره ورته خوشاله وي.
رښتیا ده، یو خدا ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغوی ټول امکانات په لاره مادیا چولی وو چې موږ ته دا احساس رانه کی شي زه په ټولګي کې ناستم که نه زه آنلاین زده کړې کوم. ځکه زیاتره دا آنلاین ټکي چې څوک اوري نو فکر ته دا ورزی چې آنلاین پرته له دې نه چې یو چا غږ واورم یا یې څیره وګورم، زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم، زه د مثالونو د خودنې لپاره څه نشم لیدلی، نو شاید زه ګروپی شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون ونه شم کولای یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه چې زده کوم هغه صحیح زه درک نه کم. مګر نه دغه درس یې موږ ته استادانو په څو برخو کې راکړی وو. خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد دوی په لاره باندې اچولی او ما هیڅ داسې نه احساس کولای شي زه یا په ټولګي کې یم او یا آنلاین زده کړې کوم. نو زه دا وایم که د آنلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وي چې یو یا فکر ته دا ورځي چې یوازې خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکاري او تا ته درس تشریح کوي، نو دا په دې معنی نه ده. که چېرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي، که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کیږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دي، نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق ولري فزیکي وجود او آنلاین وجود. نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکاناتو ته به اړتیا ولري تر څو زمونږ خویندې او یا هغه ورونه چې آنلاین زده کړې کوي تر څو ښه درک افهام او تفهیم د دوی وشي.
بله، ځینې ځوانان بیا خپل تجربې شریکوي، غوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډیر کم وخت کې ډیر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی. مثلا دوی هغه پخوا د کرونا د وخت مثال ورکوي، بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړیږي د واټساپ او بیلابیل مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلیږل کیږي ډیر مواد په کم وخت کې. دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو رتوري کړی دی. په دې اکله تاسو څه ویل غواړئ؟
زه به یو تجربه تاسو ته وایم. د کرونا یادونه تاسو وکړه، تر ما مشهور او لاغه سره دوه نور ملګری د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې، بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږي باندې عمل ته پنګرار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ شو، د رسنۍ ترمنځ، چې دوی وشي کولای شي د ریاضیاتو، فزیک او کیمیا درسونه په انلاین بڼه باندې ورکړي. هغه شاګردان چې نشي تللی نو مېر تبونه په کل کې بندو وشي کولای شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې ما د یوې سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د دې ښوونځیونه چې یعنې زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي چې ما د تلویزیون نه چې کومې برنامې د استادانو تعقیب کړې وي په دې کې خلل وو، په دې کې یو څه کم وو. نه، په ټوله معنا باندې آنلاین زده کړو صحیح جج کړې وي، صحیح اخیستې وي او هیڅ داسې هیڅ نه وو کړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه ښودل کیږي. ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی، امکانات اسانه دي، سیستم جوړول اسانه دي، یوازې یو دا چې کار کول. نو تلویزیون کار وکړو، ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بالاخره هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ. یو بل مثال داسې و، زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود. د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي. یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کړم. یوې یوې ویل دې ګروپ دپاره چې کوم استادان رابلل شوي وو موږ ته زده کړې راکړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې، یعنی موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو. هغوی ته چې کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو، هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي. نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې مډل لري چې یو څوک دا هیڅ کې چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه د چا د درس نه، نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري.
تا تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیا یې استادان دي شاګردان ورته ناست دي، اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي، څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. ما ته لږ لږې کیسې را یادېږي. زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مستری ترلاسه کړه او دا ورته ویلي وو چې تاسو فزیکي حضور نه شئ لرلی، یوازې آنلاین کولی شو درسونه واخلو. هغه مستری ترلاسه کړه، اسناد یې راولېږل، په هماغه اسنادو دی کولی شي اوس کابل پولیتکنیک پوهنتون انجینرۍ برخه کې د هغه استادي ده اوس او د همدغې مستری په ترو باندې وشو کولی. دغه راز یو بل ملګری زه پېژنم، د هند له یوه مشهور پوهنتونه یې آنلاین مستری ترلاسه کړه. او دا یوازې دوه مثالونه نه دي، بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار چاپرچل کې تاسو به داسې لسګونه کسان ووینئ چې هغوی آنلاین زده کړې کړي دي، لیسانس یې اخیستی، مستری ترلاسه کړي، ان د پی ایچ ډی په کچه باندې یو څوک پیژنم چې پېښور یو پوهنتون دی، د ده نه هغه پی ایچ ډی درسونه هغه آنلاین اخیسته. نو یعنې اوس نړۍ ډېره اسانه شوې ده او کولی شي چې خلک زده کړې وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا نجونې چې اوس وخت کې ډېره اړتیا ده آنلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګرځئ په خپل خوا او شا کې خپلو د پوهنتون استادانو نه د ښوونځي د استادانو نه مرسته وغواړئ، یا چا سره چې ارتباط لري زده کړې لاندې له هغوی استفاده وکړئ. مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولای شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي او بالاخره د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یو ډېره غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له 12 ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په خزینه و بندې کړې دي، زده کړې د راډیو لارې هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د راډیو لارې زده کړې لګښت نه لري او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم مخ کیږي. افغان خبریال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په دې ورسای کې د آنلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی او دا شمیرې هم تقریبا تر ډېره پورې ډېرې سوي دي چې دا ولایت هم غځېدلې دي. ځینې کسان بیا د رادیوګان له لارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د ښوونځي او زده کړې په نوم منځنی پروګرامونه دي چې هغه پیل شوي دي، چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. دغه لپاره کتابونه چاپېږي، خلک ولسوالیو دي کې دا کتابونه اخلي او دغه د لارې دوی زده کړې کوي. د آنلاین د زده کړې پروګرام د هلمند، کندهار، اوروزګان، دغسی جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات ځینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې نجونې د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځینې نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي او د دوی څخه آنلاین ازموینې مخسته کیږي. د کورنۍ هم ډېرې خوشاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي او دوی خوښ دي که دا پروګرامونه له نورم زیات شي، دا به ډېر ښه وي تر څو پورې چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصېږي. د آنلاین زده کړو دغه بهیر چې دی دا هم داسې جاری وساتل سي دا به ډېر ښه وي.
د آنلاین زده کړو په اړه ځوانان بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې له دې نه اغز نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده، ځینې بیا دا ډېرې مفیدې ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړله. د تاسو په نظر آنلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي او استاد چې له لرې لارې نه تدریس کوي کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکي په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي؟ کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې هي صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که آنلاین وي که حضوري وي او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي هغه د دواړو طریقو زخوس کولی سي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي، نو نجونې مجبورې دي چې تر څو پر دوی آنلاین زده کړې وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا با پر محل باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نور افریقایي او آسیایي هیوادونو کې، حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز سره ترڅنګ دولتي کارونه ټول آنلاین ترسره کېدل او یا به هم د کورونا لارې دا پر مخ وړل کېدل او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې دغه سره وروسته له اوس هم په اروپا او ځینې نور ځایونو کې دغه آنلاین بهیر چې ډېر بریالی و، خلک د دې لپاره آماده شول چې دغه له اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسو وګورئ
دلته په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترۍ، ډاکټرا او یا هم ځینې نور سکالرشپونه چې دی هغه په یو شمېر هیوادونو کې جوړې نس کولی هلته ولاړ شي، هغه د لارې دوی آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نوی دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی. افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سره ترڅنګ دغه د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي مواد باندې پوکول دا یو پیچلې خبره ده. خو اوس دوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي، خو د دې لارې دوی خوښ دي چې لا دغه بهیر هم سته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجمع سي او یا یو ځای کښېني آنلاین زده کړه وکړي او ټولګي کې کښېني. د دې اجازه نشته، خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړه وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیل ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول، د دې له طریقې دوی آن کیږي؟ کومه لار ورته ښه ده راډیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل شي؟
استادان چې کله دی هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي دوی سره خپل د لوکل رادیوګان لاري آنلاین اړیکی هم دوی نیولای شي کچری پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجود توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کولای شي اړیکه ونځي خپل پښتنه مطرح کی کچری په کتاب نه پوهیږي نور هغه ښوونکي دوی ته پاره جواب ورکړي ترڅو د رادیو لاري خلک دغه سی څو اوري. رادیو هغه شی دی چې مساری په ډیر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولیکته آنلاین ذکر کوي نور برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخه باندې هغه سنبال وي یا ډیر قوي سمارټ فون وي او دا غزین اپونو څخه ته استفاده وکي او رس داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونيسي او تبه یو آرام ځای کښيني او دغه د لپاره برق ته لپاره ډیر اړتیا سته. خول رادیو داسې یو څه ده چې ان یو مور کوله سي رادیو ورته چالان کړي او کورنۍ کې د کښيني او هغه ته ورته چې تاسو د کتابونو واخلې نن دغه درس دی او دا زده کړی هلته استاد یو ساعت هغه د لپاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هلی کچیر نه پوهېدله بیا دوی هره اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له استادانو سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین ځینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري تر هغو ټول ښه ده چې دوی رادیو واوري، د رادیو له لارې دغه زده کړې وکړي.
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت په کله په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نسي کولی حضوري لاړ شي صنف کې کښېني نو دا آنلاین هم په عامه خبره په درد نه لګېږي. دا ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي؟
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي دوی کولی شي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي، او که څوک نه غواړي نو هغه کورن کې هم که هغه دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې، خو چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وې.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کوي تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی، اوس ما لپاره ډېر مهم و. د هغې سره ترڅنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټیلیجنس چې ورته وایي ارټوپیکل انټیلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هر اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم. د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي، واقعا ما لپاره جالب دی.
څومره موږ وخت راسپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري، چې ته د هغې دپاره یو موټر باید ولرې، ته باید تګ راتګ وکړې او ته باید یو سم چینې ولاړ شي او بېرته بیا راسي، ډېر وخت ته بدې باندې مصرفېږي. آنلاین داسې چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې، د یو میستر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یې، وخت کم او ډېر ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام په اخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوې لري، امکانات لري، مګر د بېغورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي، څه ورته وایې؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نشته او زه زده کړې نشم کولی یا زه څنګه وکړم، هغوی د بېلا بیلابیل لارې انتخاب کړی او اوس یوازنه شی چې تر اهم کار کوي چټ جی پی ټی او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې دغه لارې دوی سرچ کوي چې زه څه کولای شم او کومه لار انتخاب کړم څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هغه ټولې لارې ورته شي ان چټ جی پی ټی ته داسې لارې درشي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا دوه دوه پوهنتون سره لینکونه درته درکوي دغه لارې استفاده وکړه هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځینې لاس بي هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي دغه سره تر څنګ دوی کولی شي خپل ورځنی چارې پر مخ یوسي او خپل کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پر ژوند ښه وي.
ګرانو دوستانو، دا و د دیونې د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
د آزادی ملما
د ازادي میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها هر کله کومه زمونږ د نن ورځې میلمه ناز وانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغل ژوند نواورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نواورو اغل فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغل مننه لدی نه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیر مننه فرشته ديانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې مشتمو وخت را کړی ته مشتمو بدن را کړی
مننه فتانه جانې د خبرونه پیل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدونکو ته لګوایې
مننه ماشوم توپ په غزنی ولایت کې تیر کړی دی دا غن اورست لمړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي دا غن اورست ز کابل ته راغلم کابل کې مې زندگی پایل کړل نو تر دوه سم پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دوه سم ټولګي نه بیا له غنه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی ښځو زده کړې محدودې سولې بېخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ماسلن ونسو کولی نورو نجونو هم همدارنګه سي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سي موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترینه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي وغنه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه رایشته کول د مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړل پر سنیو ته مې فعالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دا راز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې لا غن اورسته سی بیا ز کابل ترالم کابل کی کوم سی تیر کال د شازو دی تیبی بخشونو اجازه ورکړل سو په تیبی بخشونو کې بیا ما کابلګی انتخاب کړه یو کال می دوه سمستر مې وایله کابلګی ما متاسفانه بعد بختانه سی بیا موږ د زکلو بهیر وزن دی د بس سم ترالم
مننه فتانه جانې. فتانه جانې تا د خپل خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په اخري سمفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته نا امید کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بد اغیز درلودې؟
ولته موږ ډېر نا امید کړو، ځکه چې په هغه وخت کې لازم دومره نه وم نا امید، خو ځکه چې داس ویل کېده چې د نجونو زده کړې ځنډول شوي دي، بندې شوي نه دي، ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم، ډېره ناامیده سوم، خو بس هیله منده بدېوم چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم، ډېره له حده زیاته خفه وم، خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي، بیا به انشاءالله موږ امتحان به ورکوو، کامیابېږو، به خپل انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوام ځلی چې بیا د موږ زده کړې باندې سویغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وده، او ډېر راته که حقیقت هغه سه ووایو موږ چې ان واقع تر بیا دا سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي، مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم، امتحان مو ول درېیم سمستر ته تلم، راتلونکي مچ کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړسې زده کړو بهر درېدلی ده، بېخي ژړا مې راغله، زه تنه نه وم، زما خور هم وراسته، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت وو، بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جان څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابل ګیرشته انتخاب کړله، دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري، نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق او کدا د شرایطو په اساس تا د پاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله، په دغه کلم را ته وایي؟
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکین یو وخت و چې موږ تنه طب پېژنده، طبي بخشونه یوازې موږ پېژنځه، که موږ د جګړو په وطن کې ولو، موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وه، خلکو په کې کار موندو، هم یې پکې خدمت کوه، هم یې ورته اړتیا وله، موږ په یو داسې سیمه کې ور هغه وخت کې زه وم همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم، زه باید یوه ښه ډاکتر وم، ځکه زموږ د کور ډاکتر شلکو ستاسې ورځې ډاکتر ووزیر، اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده، سره زما د مکتب په پورته کېده، سره بیا دا زما انتخاب نه و، بیا زما انتخاب ادبیات ولو، که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم، ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېده همیشه، زما خوښه هم همداسې بدلېدله، خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و، او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د ماشومان خوښ شو، ځکه چې په دې کې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله، نو بیا دلته هم راځي وم خوشحاله.
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې، هملته د ژوند کړی وو، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه وو، آیا هلته څه تا لیدلي وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه راته ووایه.
زما تبه لږ زره بل رنګ اساس غوندې وه، همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندانیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي، په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته، بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولای شو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ وړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید هڅه وکړو. شاید موږ په ځان کې داسې ما خپله په ځان کې داسې یو څه لیدلی چې شاید دا انتخاب کړم زه به په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم. خو بس
ان شاء الله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوخي رشتہ د حقوق رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشتہ ولولې په دغه هیله. اوس په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو، ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما ویل چې تاسو تکړه لیکوال یاستې، که قدرمن اوریدونکو ته د خپل لیکنو په حق لوایي چې لیکنه مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنه کوي؟
مننه لیکنی ما سن د مکتب له دورې نه شعر کوښتنه سوې لري، زه په یار کس سنت شاعر نه سوې لري. بس ما شعر لیکل زیاتره وخت کې شعر نه مې لیکل، خو لا غس تر څنګه ما کیسې لیکوالې کوله، په پلان را کیسې مې لیکله. د کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم دعوت میډیا ته، بیا غلطه ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې ما هم لیکل کول، دغه ادبي اړو لیکلم لیکنه کول. بیا ډېر وخت زموږ مکتب کې ورګ دی کې زیاتو خلکو رسنیو راغلم ادبیاتو سره زیاته غوونو د حالاته له سازار ډول باندې یو قسمت زما خوشې ده. تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده بیا بیا ما له وخته پیل کړي لیکوالي سي، که زموږ ونسوای ما ونسوای کولای سي هغه حقوقي برخه بده وکړي، موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه چې ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمانو، بیا ما کیسه لیکوالي پیل کړي وسي. موږ کولای سو له دغه لارې هم د شاذو د سره د زلم رخ پورته کو دی، هو ژخت انعکاس ورکو دی ماشومان او د ټولنې د زور زیاتای سي کوم کی ژا کوم بدی روایت ټولنه سي د باندې باید موږ ژغو چات کو دم د موږ د ژغ دی چاتولو د ما د ژغ دی چاتولو وسیله ته په راس باندې ما د کوم
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دي په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې، دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای؟
بالکل
مستعار
نوم باندې ما لیکل کول، نو نه پېژم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسې ځکه چې ما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کې هلته څه څه مازون کوو، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو. شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو. د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل. نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه پس تاس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم. اوس نه اکثره وخت کارولی ده، هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم.
ایا تر اوسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی وو، خو په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې وکړم، اما په هغه کسانو چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې
فتحانه جان دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نوم غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغېز درلودای شي، لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونه دي او د ستونزې دي، دا د بې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، له هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیاتې ستونزې په هر جي کې سي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هر څه ته د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي، کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده، واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی افسوس وړ حالات ده، کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکلو وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو لپاره کړي وي، نو کولای شئ له اوریدونکو سره شریک کړئ؟
که څنګه مخکې ویلې زه مکتب مې وسرسل او وروسته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمت خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دیو په هکله کتن معلومات نه لرو، موږ کوم موږ په دې کې ورکه موږ څوک انتخاب کړو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نارو هیواد نه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي، زه به ځوانانو ته خلقو ته خپل ولس ته شخصیتونه ور پیژنم سي، اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن د شاید دی وطن زړه خوږیږي، نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم لوستونکو ور ما لوستونکو ته ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخ ته وړلې، او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول، د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره، یا کوم څه زیاتو هغو ته لاس لاسرسی نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې،
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپی باندې خپروي که آنلاین باندې باندې، ځکه کېدای شي ډېری نجونې چې ستاسو غوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه باندې دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي، او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولای شي؟
دا اول خو موږ تصور شي په فزیکي باندې، بیا فزیکي باندې موږ دومره توان هم نه درلوده، ځکه چې زیات خرچه راتله، دومره موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین باندې شروع کړه، په آنلاین باندې زه اوس تر فزیکي باندې آنلاین ته زیاته خوشاله یم، او دا موږ په آنلاین باندې شروع کړه، ځکه چې په آنلاین باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنیټ ته لاسرسی لري، الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسه خپرو، او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي، او بیا موږ دا مجله اوسه په هرو دریو میاشتو کې وګڼه اوسه خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې، د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي، موږ یې دښکاو انتخابوي، ریزاین وي، بیا په آنلاین بڼه دې مجلې په شکل ورته خپرو. نو ان شاء الله اراده لرو چې یو ورځ وکولای شو په فزیکی ډول یې هم ورته نشر کړو. موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي باندې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې، دغه مجلې په جوړولو کې، البته آنلاین باندې جوړول یې هم اسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري، او یو نوی پایل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه، څوک دی در سره په دغه برخه کې، نور څوک دی، نجونې دی ټولې در سره، او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله لازانه اور باندې پو،
که په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکل کلند را ته وایي.
اسان خو په افغانستان کې کله چې خبره سي د ټولو سخت دا یو ستره خبره ده. نه تنه د ښځو کزوان سي د ښځو ځوان سخت په افغانستان کې، خصوصا د ځوانانو ځوان سخت. بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده. کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات، خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې سخت او ستونزمن اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده. خو بیا په ټولنه کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده، او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو. نه یوازې د علم خبره ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب او پوهنتون او کار پارک وکنم یو زندانی سوانده که مجرد.
فتانه جانې که د خبرونې په پای کې خپل یو خاسته شیر مونږ ته او زمونږه قدرمنو اوریدونکو ته په خپل خولي غږ دکلوما کې، نو مونږ په پام دغه سره خبرونه پای ته ورسو. مننه لدې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، او قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پای له مونږ سره ول.
ډېر مننه کور مو ودان له تاسو نه مننه سې موږ ته مو وخت راکو. حتمن زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم. زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دی، له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی، را معلوم د خاورو خوند دی. زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم پرس پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.